라디오.
احمد شیباریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن چهارشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ترنې واوري، باران، تالنده برېښنا او تیزو بادونو د پیښېدو اټکل کړی. د ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې په خپله ایکس پاڼه کې خبره کړې ویلي چې په بلخ، فاریاب، سرپل، بادغیس، فراه، غور، هلمند، کندهار، روزګان، دایکنډي، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ، لوګر، پروان، پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د باران کچه په بیلابیلو سیمو کې له لسو څخه تر 25 ملي مترو پورې او د واورې کچه له لسو څخه تر 45 سانتي مترو پورې اټکل کیږي. د دې ادارې په خبره په مرکزي، شمال لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو د پیښېدو امکانات شته چې سرعت به یې په بیلابیلو سیمو کې له 500 تر 95 کیلومتر په ساعت کې وي. د هوا پیژندنې ادارې همدارنګه په ګرمسیرو ولایتونو کې د احتمالي سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې ده. تمه ده چې نن د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره د ګرینلاند په تړاو خبرې وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د دې غونډې خبره وکړه، خو دا یې ونه ویل چې په دې ناسته کې به کوم مشران برخه اخلي. د ګرینلاند لوی ټاپو چې د امریکا خاورې ته څیرمه پروت دی، ډنمارک اداره کوي. د اروپایي مشرانو له دې سره مخالفت کړی دی چې دا ټاپو د امریکا برخه شي. خود شنبې پورس ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د فبروري له لومړۍ نیټې به د ډنمارک او نورو اروپایي هیوادو پر وارداتو 10% تعرفه لوړ کړي، او که چېرته بیا هم دوی د ګرینلاند په برخه کې د امریکا غوښتنې نه منلې نو د جون له لومړۍ نیټې به دا تعرفې 25% ته لوړې شي. ټاکل شوی ده چې نن به ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داوس نړیوالې غونډې ته وینا هم وکړي. د اسپانیا په جنوب کې د دوو چټک اورګاډو د ټکر له امله د مړیو شمیر 240 ته ورسید. د اندالوسین سیمو چارواکو په یو بیان کې وویل چې د سیشنبې پورس ماسپښین مهال د الویا اورګاډي په یو واګون کې یو بل جسد وموندل شو چې له دې سره د مړیو شمیر 240 ته لوړ شو. د اورګاډي له دغې خونړۍ پیښې وروسته په اسپانیا کې د مادرید او بارسلونا ترمنځ د اورګاډي سرعت محدود شو. د دوو ګړندیو مسافرونکو اورګاډو د ټکر دا پیښه د تیرې یکشنبې پورس له مادرید څخه د جنوب په 380 کیلومتری کې د کوردوبا ولایت ادموس ښار ته نږدې رامنځته شوه. کارپوهان وایي پر پټلۍ د یوې نښلیدونکې وسیلې د خرابوالي له امله شي یو اورګاډی له پټلۍ وتلی او له بل سره یې ټکر کړی وي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به نن چهارشنبه د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې له تانزانیا سره مخامخ شي. دا لوبه به د نامیبیا د پلازمینې وینډ هوپ د کرکټ په لوبغالي کې د کابل په وخت له غرمې مخکې په 12 بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلې تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړې او تر اوسه په ډی ګروپ کې د جدول په سر کې دی. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب ترسره کیږي چې پایلوبه به د فبروري په شپږمه وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. د خورو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت له ګاونډو هیوادو ستنول شویو کډوالو نور هم پیچلی کړی. وړاندې به په خپرونه کې د دې تفصیل درکړو. د کډوالو په تړاو به دا هم واوري چې جرمني په سلګونو افغانان چې مخکې د هغوی د منلو ژمنه کړې وه په پاکستان کې پرېښلي. دا به هم واوري.
تخنیکی لري دا کارته وکړل چې افغانستان کې کافی وبسته اما غټ مشکل همدار چې مدیریت کیږي.
د کرهنې د متخصص هدایت الله عمر خیل نه به دا هم واورو چې د اوبو مدیریت څرنګه په نش امکاناتو او څرنګه په سړیرو امکاناتو ممکن دي. او دا په زړه پورې خبر لرو چې په پکتیا کې زده کوونکو د اے آی یو شمېر پروژې نندارې ته وړاندې کړي.
که چیرې موږ ته زمینه برابره شي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنې به د هغه سره ډېره عصري وي او ستسنګ دغه په اصل شکل سره موږ اړولی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خورو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې د لوژې بحران له سخت ژمي او د مرستو له کمیدو سره په سخت شوی دی. د دې پروګرام د افغانستان د څنګه مشر وای د هیواد په تیر یو کال کې له ایران او پاکستان څخه د میلیونونو نویو ستنو شویو کډوالو په ورتګ سره بشري وضعیت لا خراب شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
سمیع الله چې لخپل کورنۍ سره تیر کال ایران څخه استل شوی او افغانستان ته استول شوی اوس د کابل په یوه څنډه کې په یوه خیمه کې ژوند کوي. دی وایي په ډېره سختۍ سره خپل کورنۍ ته یوه مړه ډوډۍ برابروي. آن دا چې کله دې وچه ډوډۍ د اخیستو وسم نه لري.
داسې وخت شوی چې دوه ورځې هم وږي پاتې شوي یو. ما یوازې 15 اویا سنټه درلودل او په دغو کمو پیسو مو د ماشومانو لپاره وچه ډوډۍ اخیستې. ډوډۍ مو ماته کړې او پر دوی مو ویشلې. غټان د لوږې تاب راوړلی شي خو ماشومان نه.
د رویترز د راپور له مخې دا یوازې 55 کلن سمیع الله نه دی چې خپل کورنۍ سره له ګاونډي ایران څخه افغانستان ته استول شوی، بلکې په تیر یو کال کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړی شوي چې اوس په دغه هیواد کې له یو سخت حالت سره مخ دي. سمیع الله وایي د دې هیله هم نشته چې وضعیت به ښه شي، بلکې ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد رویترز ته ویلي چې له هغو کډوالو سره چې نوي افغانستان ته ستانه شوي د امکان تر حده، یعنی نورو ځایونو ته د هغوی د لیږد، روغتیا او خوراکي موادو په برخه کې مرسته شوې. خو نوموړي زیاته کړه چې دا ناممکنه ده چې په دې هیواد کې چې 40 کاله په جګړو کې ښکېلو سمدستي بېوزلي له منځه یوړل شي. د هغه په خبره اقتصادي پروګرامونه وخت نیسي او هغه د خلکو پر ژوند سمدستي اغېز نشي کولی. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای ایران او پاکستان په تیر یو کال کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. د دې پروګرام د افغانستان د څنګ مشر جان علیف رویترز ته وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت ژمی روان دی، کاري فرصتونه له منځه تللي، د هیواد ته د نویو ستنو شویو لړۍ نفوس 10 سلنه زیات کړی دی. د نوموړي په خبره ډیرو دغو افغانانو په ایران او پاکستان کې کارونه کول او ګټلې پیسې بیرته افغانستان ته خپلو کورنیو ته لیږلې او زیاته کړه چې 3 میلیونه نور کسان پر هغو ور زیات شوي چې له سختې لوږې سره مخ دي.
دلتا لوګه په خطرناک ډول په زیاتېدو ده. د نفوس دریمه برخه له لوګې سره مخ ده او د تیر کال په پرتله 3 میلیونه نور کسان پرې زیات شوي دي. وضعیت د تیر کال په پرتله ډیر خراب شوی. هغه څه چې موږ وینو د څو عواملو یو ځای کېدل دي. په شمال کې وچکالی ده، خوارځواکي په چټکۍ په زیاتېدو ده او سږ کال 2 میلیونه کسان په جبري ډول افغانستان ته بیرته ستنه شوي دي. دا ټول عوامل سره یو ځای شوي او د افغانستان بشري بحران لا سخت کړی دی.
د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر زیاته کړه چې تیر کال په افغانستان کې خوارځواکي ډیره پراخه و چې ساری نه دی لیدل شوی او په خواشنۍ سره چې سږ کال به هم د تیر پرتله وضعیت له دې هم خراب وي. د نوموړي په خبره اټکل کېږي چې په 2016 کال کې به 2 لک نور ماشومان هم له سخت خوارځواکۍ سره مخ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې له ایران او پاکستان افغانستان ته اخراج شوي او په میلیونونو کډوالو د افغانستان اقتصادي کړکېچ نور هم ژور کړی دی. له بي خبرتیا وروسته په واورې چې یو شمېر هغه افغانان چې جرمني ته تلل او له پاکستان اخراج شوي دي او اوس په کابل کې اوسي له یوې ستونزې سره مخامخ شوي دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتا سره.
یو شمیر جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو امنیتی ځواکونو په کابل کې پر هغه میلمستون چاپه وهلې چې د جرمنیانو پخوانی افغان همکاران پکې میشتو. د جرمنی د ای آر ډی دولتي خبری شبکې پر راپور کې راغلی دا کسان چې د جرمنی له لوري د منل کېدو شمنه ورسره شوې وه له پاکستان تر ډیپورټ کېدو وروسته په کابل کې د جرمنی تر ملاتړ لاندې یو میلمستون کې اوسېدل. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
د طالبانو امنیتی ځواکونو په پلازمینه کابل کې د جرمني د پخواني او سیمایزو کارکونکو د استوګنې یو ملمستون پلټلې. د جرمني اي ار ډي دولتي خبري شبکې خبر ورکړي چې د دوشنبه شپه د جنوري 13مه د ملمستون چې د جرمني له لوري تمویلېږي او دغه هیواد هغه پخواني افغان همکاران له خپل کورنۍ سره پکې اوسېږي چې څمو د مخکې له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي. پر راپور کې راغلي لدی کسارو سره جرمني د منلو ژمنه کړې. ای آر ڈی ویلی په یاد ملمستون کې د جرمنی د پخوانی او افغان همکارانو نه طالبانو څو ساعته پښتنی کړي او د پروسې په ویډیوي بڼه ثبت کړي. د راپور لمخه طالب ځواکونو هغوی په خونو کې بند کړي، ټلیفونونه یې ضبط کړي او ورنه پښتلي چې ولی غواړي جرمنی ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پښتنی ځواب نه کړي. په ملمستون کې د اوسیدونکو افغانانو سره هم په اړیکه بریالي نشو، خو په افغانستان کې د جرمني یو پخوانی افغان همکار چې په خبره یې څلور میاشتې مخکې له پاکستانه ډیپورت شوی اوس مهال په افغانستان کې په پټه ژوند کوي. سه شنبه د جنوري 3 ازادي راډیو ته وویل
کوم ملمستون چې تراشي شوی دی په وزیر اکبر خان د نسب سره کې موقعیت درلود. زموږ ځینې همکاران په کې اوسېدل خو اوس نو اړیکه نه ورسره کېږي. تقریبا څلور میاشتې مخکې زه له خپلې کورنۍ سره د پاکستان نه افغانستان ته ډیپورټ شوم او دلته په ډېر سخت حالات کې ژوند کوم. د جی ای زیډ سره د ایمیل د لارې په اړیکه کې یم. دلته وضعیت له حده ډېر زیات خراب دی. هره شېبه زموږ د نیولو خطر شته دی. زموږ هیله دا ده چې د جرمني حکومت زر تر زره زموږ د انتقال
وړاندې. یو شمیر جرمني رسنیو راپور ورکړی و چې پاکستان لاغه هیواد نږدې 200 افغانان چې د جرمني د منلو ژمنې ترلاسه کړي و افغانستان ته ډیپورټ کړي. همدا تیره میاشت جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په پاکستان کې می شاوخوا 1500 افغانان چې د انتقالېدو ژمنه ورسره شوي جرمني ته به ولېږدوي. د روانې جنوري په 11مه جرمني له پاکستانه د 2 نورو افغانانو د انتقال راپور ورکړل، خو په پاکستان کې میش د جرمني کیس لرونکي افغانان د دې پروسې سستوالي شکایت ایت لري. وای داسې مهال چې اسلام آباد د افغان کډوالو د ډیپورت او نیولو لړۍ تیزه کړې ده، باید جرمنیان د دوی د انتقال پروسه چټک کړي. په اسلام آباد کې میشت د جرمني او افغان کیس لرونکو د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
قال پروسه روانه ده، خو متاسفانه ډیره سلو ده. څو ورځې مخکې دلته یو څه کورنۍ مې پیژندلې، هغوی انتقال کړي، نو موږ هم نوبت ته منتظر یو. هیله مو ده چې دغه پروسه تیزه شي او سره مې انتقال کړي، ځکه دلته په پاکستان کې وضعیت نور هم پسې خرابېږي. هره ورځ چې تېرېږي وضعیت خرابېږي، او که چېرته موږ ډیپورټ شو نو بیڅ نه پوهېږم چې افغانستان کې به څه راسره کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته ډېر هغه افغانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو او ادارو سره کار کړی او د طالبانو د غچ اخیستنې او ځان ژغورلو له ویرې پاکستان ته لاړل. که څه هم د جرمني حکومت ویلي چې د 2015 کال تر پایه له پاکستانه ټول هغه افغانان وباسي چې دوی ورسره د انتقال ژمنه کړې وه، خو ویل کېږي چې لا هم لسګونه کورنۍ په پاکستان کې د ډیپورټ او نیولو له خطر سره سره لا هم د انتقال په تمه وخت تېروي.
په کابل کې طالبان هغه میلمستون پلټلی دی چې له پاکستانه ستانه شوي هغه افغانان پکې اوسېدل چې جرمني ورسره د منلو ژمنه کړې وه. بل لور ته د جرمني د پارلماني څېړنې موندنې ښیي چې د جرمني حکومت له زرو څخه زیات افغانان چې په پاکستان کې هغه هیواد ته د تلو په تمه دي نه غواړي هغه هیواد ته ولېږدوي. دا د هغو له 2000 زیاتو افغانانو یوه برخه ده چې په افغانستان کې په تیر جمهوري نظام کې د جرمني له ادارو سره کار کړی، یا د هغوی د کورنیو غړي او ځینې نورې هم هغه کسان دي چې ویل کېږي ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. نور د نوریاس نوري په دې راپور کې
له زرو څخه زیات افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته جرمني ورسره ژمنه کړې وه چې هغه هیواد ته به یې لېږدوي د بیا میشتېدو اجازه یې رد شوې دي. د جرمني نوې اوسنا بروکر سایتونګ ورځپاڼې د سیشن بي پورس د پارلماني څېړنې د موندنو له مخې راپور ورکړ چې له 2300 افغانانو څخه چې په راتلونکي کې په جرمني کې د میشتېدو په اړه د پرېکړې په تمه دي، نږدې نیمایي ته به جرمني ته د داخلېدو اجازه ورنکړل شي. د جرمني ډي پي خبري اژانس راپور له مخې اټکل کوي چې دغه شمېر افغانان له میاشتو یا کلونو راهیسې په پاکستان کې بند پاتې دي او په جرمني کې د بیا میشتېدو د پروګرام له لارې له هغه هیواد څخه د وتلو په تمه دي. د هغه ډله افغانان دي چې یو شمیر په افغانستان کې په تیر جمهوریت نظام کې د جرمني له ادارو او بنسټونو سره کار کړی، د هغوی د کورنۍ غړي او یو شمیر نور لکه د وکیلانو او خبرلارانو په ګډون هغه کسان دي چې ویل کیږي د طالبانو لخوا د زورونې له خطر سره مخ دي. د جرمني د صدر اعظم فریدریش مرتس په مشرۍ محافظه کار ائتلافي حکومت د تیر کال په می میاشت کې وخت ته رسیدو وروسته د کډوالۍ پر وړاندې د سخت دریځ سیاست د یوې برخې په توګه د افغانانو لپاره د بیا میشتېدو پروګرامونه وځنډول. د هغو کسانو وضعیت چې جرمني ته د داخلېدو په تمه د هغه وخت لا پسې جدي شو چې پاکستان اعلان وکړ چې افغانان به بیرته افغانستان ته استوي، آن هغه کسان هم چې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي اجازه لري. سره له دې چې د جرمني د حکومت تګلاره په دې برخه کې بدله شوې، خو له می میاشت رئیس شاوخوا 1780 افغانان توانېدلي چې جرمني ته لاړ شي. د هغه افغانان دي چې ډېری د جرمني په محکمو کې دوسیې ګټلي او جرمني ته د داخلېدو قانوني حق ترلاسه کړی دی. د ورځپاڼې د راپور له مخې د نورو 410 کسانو پر دوسیو هم د جرمني په محاکمو کې غور کیږي. د جرمني د کین اړخي ګوند استازي کلارا بونکه د حکومت پر کړنو سخت نیوکه وکړې. هغه نویا اوسنا بروکر اڅایټونګ ته وویل دا چې فدرالي حکومت په ساده ډول نیمایي هغه افغانان پرېږدي چې د جرمني په فدرالي جمهوریت کې د منلو ژمنې ورسره شوې وې، بې مسؤلیته، سپک او له انساني پلوه د زغملو وړ نه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خبرونه په پیل کې مو په خبرونه کې واوریدل چې نن به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې درنی واوري وشي او په ځینو سیمو کې به بارانونه ووري. افغان بزګران د ورشتونو ته ورلمخه خوشاله دي، خو له لوی سره لا هم روان شمه وچته. نو زراعت په لژمی ورسته څرنګه شي؟ د کرهنې متخصص هدایت الله عمر خیل وای ک او به مدیریت شي د کمی او به کمی نه دی. نو موړې زیاتوي چې د اوبو ضایعات زیات دي.
اوبه لمنبینا یا لکوم منبینا چې یا چینه ده یا کاریز ده یا هر منبی چې د افغانستان دا اوبه لاوله نه سم نه مدیریت کیږي تر هغه چې تر پټي یا تر فارمر را رسیږي. بیا په دویم قدمه کې چې ډیر ضایع کیږي هغه په خپل فارم کې یا په پټیو کې دي چې غیر تخنیکی اوبه، یعنی غیر په اصطلاح په غیر تخنیکی شکل باندې لګیږي، یعنی له ضرورت زیات مصرفیږي. نو دا خپل باعث دی ګرځي چې په افغانستان کې په زراعت کې هغه اوبه چې په کار دي له لرنی فیصد نه زیاتې په جای مصرفیږي. یعنی که مونږ وکولای شو چې دا خپله اوبه مونږ یو استرارو چې د مدیریت د اوبو په فارم کې یا مدیریت د اوبو په خپله مزرعه کې دغه استرار چې په عامه توګه مونږ په زراعت کې استفاده تر کوو، که دا تطبیق سي نو زه مطمئن یم چې تر نوي فیصد اوبه هم ضایع کیږي. یا شاید چې په افغانستان کې ډېر معمول دا دي چې اکثر خلک شکایت کوي، حتی تر یو ځایه پورې خود خبر درست هم ده چې په افغانستان اوبه کمی دي. مګم په تخنیکی نگا کورته وکتل چې افغانستان کې کافی اوبستا، اما غټ مشکل همداره چې مدیریت کیږي نه.
یو خو له منبع تر پټي پورې اوبه دي چې تاسو اشاره ورته وکړه، خو کېدای شي چې دلته فرضاً په خبي اله جوړ شي او دا اوبه راسي، لیکن په پټي کې څنګه؟ آیا بزګران پرې نه پوهیږي چې له اوبو غلطه استفاده کوي او که څرنګه ده؟
څنګه چې د څو فاکتور دی په دې کې، اول دا چې موږ تر اوسه هم لا په پټه کې نه پیږي چې در موږ نوې ته خاورې سره خام ده. دې ته تحقیق او باید د لابراتوار سره معلوم شي چې په دې کې کیسه دی ریک څونه ده، د خاورې څونه ده، دا یو مهمه ده چې هغه نبات څومره اوبو ته ضرورت لري. دا بل دا چې د خپل پټي او مزرعې چې دي په ښه شکل باندې نه دي اوار شوي، یعنی د اوبو ته آماده نه دي. هغه کوم شکل چې اوس په افغانستان کې مرواج ده، دا شکل باعث دي ګیري چې اوبه زخت ډېر مصرف شي. یعنی په یو قسمت پټي کې اوبه ولاړې، بل قسمت ته رسیږي هم نه. بل دا چې خپل شکل دی اوبه ورکولو، یا مثلا هدف په دې کې ده چې موږ په افغانستان کې اوبه موږ ورته وایو چې د سیلابي په شکل یا په فلاد ایریګیشن موږ استفاده کوو، یعنی اوبه همداسې خلاصې اوبه ورکوو پټیو ته. دا که مدیریت سی چې څو قسمه نور هم دي، لکه فرض مثال مونږ په ابتدا کې یو ویاله دی په چی په سر کې وېستل سی او هغه څو ځای باندې په اوبو همزمان کم کم مقدار باندې خوشې سی، دا اوبو مدیریت شي. دا هغه ساده طریقه غیر لږه نه اوس خو په ټوله دنیا کې د څاڅکو سیستم ده، د باراني سیستم ده، که له دې نه استفاده وشي نو سل فیصده دا اوبه مونږ مدیریت کولای شو او له ضایعاتو نه مخنیوی کیږي.
باراني سیستم څرنګه دی؟
مخصوص بوٹو تھا لازم ہے فرضاً مونگا قطرے سسٹم یا چاچکو سسٹم معمولاً باغو تھا یا آگا بوٹی تو کرنی غت استفادہ کی یا بوٹی سے گاٹھی اما بازی بوٹی دی سیدی چه آغای او بارانی سیستم تا ضرورت لری، یعنی پدی مانا چه آلتا سیستم نسبی گی پی اومزرا که یا او حالا دا چه آغا پی اصطلاح سپرینکلر یا دی باران جولهی پی اومزرا که چه آغا منگا که استفاده که فرد مثال که دیسی چه لس متر پا لس متر که شل متر پا شل متر که آغا باد مختلف دی آغا پا فشار و که مقدار دی اوبو بری تاره ده چه آغا پا مزرا بانی باران پا شکل باندی اوبو وری او آغا چه چالتا کرلی دی آغا او بکی
دا بارانی شکل باندې ستاسو اشاره ورته وکړه دا د افغان بزګر په توان کې چې دا سیستم په خپل پټو کې عملی کی، یعنی مصارف څومره
دي؟ څو خبرې دي صاحب، که فرض مثال مونږ راشه دې ته چې صحیح دقیقه محاسبه که سړی ورته وکړي دقیقه محاسبه نو ښه معلومداره چې بعضې د اکثرا د یقین د مونږ تاسې له مشکلات لري دا د اوبو خور سیستم کې یا نه شي کولی چې د هغې کې، اما په اصل کې که فکر ورته وکړو مونږ که لږ شاته لاړ شم افغانستان کې دوه رقمه زراعت دی، یو بخورن امیر زراعت یا مونږ ته سبسیستنگ فارمنگ وایي چې یو کس یو پټی لري او شاپې کې کری او دغه هغه صرف د خوراک هغې ته بس هغه پوره کوي، او یو کمرشل یا تجارتی بخش زراعت ده. په دې معنا چې که هغه لوی پټی ضرور نه دی که سړی یو جری پټی هم ولري او هغه ظرفیت د دې ولري چې هغه نه کافي اندازه فرض مثال یو پټی ظرفیت د دې لري چې مونږ یو 50,000 افغانۍ ترې عاید واخلو، اما فعلا په دې عادي سیستم هغه نه شاید 2,000 یا 5,000 عاید ترې واخلي، نو که دغه ته صحیح دقیقه محاسبه وشي نو زه د ما په نظر چې زه خپله هم یو دقان یم هغه سیستم ارزانه تمامېږي نسبت دې ته چې مونږ دا اوبه هغه کوو، ښه هغه په اوله کې به شاید هغه اقتصادي مشکل ولري اما که په ټوله کې سړی فکر وکړي خو معلومداره چې دلته باید هغه نهادونه چې په دې کې کار کوي کومک شي د دقان سره، یا مثلا دولت کومک شي، هغه موسسات چې دي اوس خو فعلا متحد ډېرې کومک کوي، نو دغه معلومداره، اما په ټوله کې که صحیح دقیق محاسبه ورته وشي ما په نظر په صفت دی او دقان زه دا وایم چې دا اقتصادي ده، اما او استعمال ډیر ضرور ده چې مونږ هم اوبه سپما کړو او هم مؤثریت وګورېږي. دلته یو بله خبره هم چې زه غواړم اشاره ورته وکړم چې بعضې خلک داسې سوچ کوي، نه چې اکثرا داسې سوچ کوي چې که چېرې نباتاتو ته مونږ ډېرې اوبه ورکړو دا به ورته ښه ګټه وکړي، تر حال چې هغه ډېر منفي تاثیر هم کېدای شي په نباتاتو ولري. نو د دې سیستمو یا د باراني سیستم یا د قطرهیي سیستم نه تنها چې اوبه سپما کوي بلکې دا موثریت څو برابر لوړ دی.
تاسو داسې محاسبه کړې ده چې فرضاً یو جریب باراني سیستم یو بزګر ته په 2 افغانۍ تمامېږي چې دا سیستم پکې ولګوي؟
او دلته اوس مونږ به په ډېر کار چې کوو په قطرهیي سیستم یا د څاڅکو په سیستم کوو، باراني سیستم ډېر زیات معمول نه ده. د څاڅکو سیستم که تاسو ته ووایم تقریبا په حدود 15 یا 16 افغانیو مصرفیږي، اما دا کیدای شي چې 2-3 کاله استفاده ترې وکړي که بیا هغه څه محاسبه کړو داسې فکر وکړه چې په جریب باندې تقریبا په حدود د 3,000 افغانۍ چې هغه هم هغه نباتاتو ته چې هغه عاید زښت لوړي لکه مثلا ترکاري لکه فرض مثال ونې ډېر دغونو ته که محاسبه کړو نو دا که محاسبه کې شاید چې د یو کس چې هغه هلته کارګري د هغه د معاش هم نم کم وي، یعنی اقتصادی بوت نه کوم سنجه دا ډیر اقتصادی ارزان او مؤثره ده.
د اوبو د مدیریت لپاره کوم ګامونه باید واخیستل شي که تاسو یو دوه درې راته توضیح؟
اول کار څه دا ده چې اوبه باید چې پر منابعو کې فرض مثال مونږ ډیر ځای لرو چې چک دمونه یا هغه اوبه چې د تغذیه کار کوي سي چې هغه چې په خپل هغه منبع اول منبع کې کنټرول شي او ځمکې ته په اصطلاح د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي. اول کار دا ده چې دا باید وکړو، بعد له هغه له منبع نه اوبه چې راځي تر مزرعې پورې یا تر پټي پورې دا باید کنټرول شي. دا باید پاخه چینلونه، پاخه ویالې یا هغه سیستمونه یا پایپو په سیستم باندې چې راشي. دا دویم کار، او دریم او اساسي کار دا ده چې په خپله داخل د مزرعه کې یا په مزرعه کې اوبه مدیریت شي.
دا مزرعه ته څه اوبه ورکوو؟ د ویالو له لارې. خو که چېرته ویالې پخې هم کو، خو بیا هم مجبور یو سې لکه سیل اوبه سې بهیږي، په دې شکل باندې پټي ته اوبه ورکو. آیا بله لاره شته غیر له قطرې او باراني سیستم؟
بالکل صاحب، یو بل شی مهمه ده صاحب، یو بل شی مهمه ده چې افغانستان کبا شو چې دا پټي مونږ یو مخکې څو کاله مخکې افغانستان کې یو پروژه وه چې هغه ته آن فارم واټر مینجمنت یو پروژه وه چې هغوی بعضې ماشینري توضیح کول خلکو ته، چې اوس هم شته چې دا پټي هموارول، یعنی مطلب لایزر کول یې په تخنیکي اصطلاح لایزر، په دې معنی چې هغه پټي په ښه شکل باندې جوړېدل. که پټي مونږ په ښه شکل جوړ کړو او همداسې عادي یې، فار مثال د پټي په غل لکه مخکې څه ما ویلې، د پټي په بر سر کې چې خونه اوبه خور ده، هلته یو عمومي ویاله وباسو او له څو ورخو نه دا پټی اوبه کړو، بیا هم دا طریقه د مدیریت ده. یعنی دا هغه ساده شکل ده، غیر له هغه که په اوسني شکل باندې چې همداسې په سیلابي شکل یا په رواني، حتی بعضې منطقې داسې دي چې پټي فرض مثال د شپږ پټي شا په شایي له پاسه نه اوبه کوي تر آخر پټي پورې، معلوم نه ده چې اوس دا همداسې اوبه پرې خوشي. نو دا خو مدیریت نه سه، یعنی که ساده شکل باندې مونږ مدیریت هم کړو ډېر تاثیر کوی سي.
له ښاغلي عمر خیل څخه مننه. په پکتیا کې روانه اونۍ د خصوصي ښوونځیو زده کوونکو د 12 ټولګیو څخه د فارغیدو په پار جوړ شوې ناسته کې د مصنوعي ځیرکتیا یا AI لاري یو شمېر ترسره شوي پروژې ننداري ته وړاندې کړې. د ازادي او مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل راپور لري.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې له 12 ټولګي د فارغیدو په پار د دې ولادت یو خصوصي خوانځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی پلاس جوړ شوی وسایل چې د مصنوعي زیرکتیا پر مټ په خپل لګو او محدود امکاناتو تیار کړي، لکه د زیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایی جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځین نور نوښتونه نمداري ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاء الرحمن مشال راډیو ته وویل،
هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه به دی وخت باندې درم چې هم اتوميشن تا یو لار طریقه برابر کم د بلوتوث په واسطه دی اردینو وسیلې په واسطه ورسله دی فور چینل ریلې په واسطه، نو مخته چې د انګیزه دی مکتب لخوا را کړسې و.
مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر زده کړې، پریکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي، او نن سبا د روغتیا، زده کړو، ترانسپورت، رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني، خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکی شاکر الله وویل،
زموږ پروژه سی و د زخمت لحاظ ډیر لوی و، خو کچېری مونږ ته زمينه برابر سي د دغه په مقابل کې مونږ داسې یو څه لرو چې زمونږ ټولنې به دغه سره ډیره اسری وی او سرپسنګ دغه پاسل شکل سره مونږ اړول شي.
بلوري ته په پکتیا کې د خصوصي خوانځي مسولین وای، دوی د نوي ټکنالوژي سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوسه کړي او خپل امکانات په کار اچولي. خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. دا سباوند خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانش ول،
دا چې نړی نن سبا شرایط کې داسې حالت راځدل چې ان بشری قوت ورستر بل ضرورت ارتیا کمیږي، هم دې ټکنالوژي ته ارتیا پیخه ده. نو غاړي نو بل چې په دې برخه کې نو وخت کو په دې برخه کې نور سرلارې سو نور ته لار اوره کو سي جوړ سي ورته نوې نسل سره په دې برخه کې کار وسی. موږ پر امانه سره نه هی کوشش دا وکړو چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړه ما ته نه کړه.
د خصوصي خوانځیو ډیری زده کوونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تر یوه بریده په خپل نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي. یاد دی وی په پکتیا کې د حکومتي خوانځیو ترڅنګ د مرکز ګردي سربیره د دې ولایت په زازیاریو، سمکنه او ډنډ پټان، روحاني بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي خوانځي فعال دي چې د زرګونو په شمیر کې زده کوونکي پکې له اولو تر 12 ټولګیو زده کړې کوي.
روختیا د ژوند شتمنی
شکر ناروغي چې دا اکثره دی
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جبه خبرو کو نو هغه بادشاه غړې دی
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلیما په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام چې دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشن له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.